سلام ستړي مشي دا مخام او بچی دی تاسو مخه غلازدای رادیو لوري تاریخ پرونی ډیره برخه تاسو د پڅو کې پروګرام ته ځانګړی شوی دا چې احمد شیبر پکې ستاسو کوربه دی په ترغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت مشهور په فرمان کې حکومتي چارواکي په یو کې له دوه رسمي دندو باندې کړی دی د طالبانو د حکومت مشهور له هیبت الله خان څخه په فرمان کې چې پنځمبي خبر شوی راغلی د حکومت هیڅ لوړ پوړی یا ټیټ پوړی مامور د دې صلاحیت نه لري چې په یو وخت کې دوه رسمي دندې ولري دغه فرمان چې د دې وزارت خپور کړی په کې له هغو کسانو چې دا مهال د طالبانو په حکومت کې دوه ځای دندې ترسره کوي غوښتل شوی دی چې یوه دنده پرېږدي د بشري حقونو د څار اداره وایي څو چې ښځې د زده کړو په سپورت کې د ګډون حق ونه لري افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې دې بندیز ولګول شي د دې ادارې یوې مسؤلې مینګو وورډ پرون چهارشنبې په بیان کې وویل طالبانو څو فرمانونه صدر کړي چې په کې ښځې له خپل اساسي حقونو بې برخې کړي او د افغانستان کرکټ بورډ باید چې د طالبانو په واک کې دی پرې بندیز ولګول شي په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض راتوي د کرکټ نړیوالو شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډلې ته به د هغو کړنو سزا ورنه کړي چې دوی یې مسؤول نه دي په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په نړیوالو سیاسي بحثونو او پریکړو کې د افغان کډوالو د غږ د شاملولو غوښتنه کړې ده ښاغلي بینټ پرون چهارشنبې یوې غونډې ته ویلي په ټوله نړۍ کې د کډوالو د حقونو درناوی وشي بینټ د افغان کډوالو د ستونزو پر اوږدمهاله حل لارو د ټینګار تر څنګ ویلي د اقلیتونو مذهبي ډلو په ګډون په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند له ننګونو ډک دی د افغانستان اوږدې جګړې او پرله پسې بشري بحرانونو افغانان کډوالۍ ته اړ کړی دي او د امریکا ولسمشر جو بایډن ولس ته د خدای پامنۍ په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده هغه تېر شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره یې وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګرشي خبرداری ورکړی دی الګرشي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغه کې واک له یوې وړې ډلې خلکو سره وي د بایډن په خبره دغه وضعیت د امریکا دیموکراسۍ ته یو لوی ګواښ دی تمه ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ باندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي او د دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته ستون شي
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم د افغانستان پاړه د ولسمشر بایدن تګلارا او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي دریچ په دې اړه دلته بحث لرو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وینا وکړه او له دې سره د خپلې نیمې پیړۍ سیاسي فعال ژوند پای ته ورساوه د دوشنبې په ورځ بر ډونالد ټرمپ د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي جو بایدن په خپل وینا کې تر ډېره امریکایانو ته لارښوونې لرلې خو د افغانستان په ارتباط یې حکم کړی چې 1/1/1/1 اجرایي فرمان د ده د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته هم د اجرا وړ دی دا فرمان د 2022 کال د فبروري په 11 صادر شو چې له مخې د افغانستان بانک کنګل شوی شتمنۍ همغه سي کنګل پاتې کیږي د 2022 کال د اگست په 15 نیټه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې طالبانو بیا بیا له واشنگتن غوښتي دي چې دا ډالر افغانانو ته بیرته ورکړي خو جو بایدن وویل چې د افغانستان د دغه شتمنۍ ساتل د استراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره مهم دي د بایدن په باور افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او د ژور اقتصادي سقوط احتمال پکې شته جو بایدن دا هم ویل دي چې د 2009 کال د سپتمبر د 11 منټه د تروریستي بریدونو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل لوري د افغانستان بانک په دغه شتمنۍ باندې حقوقي ادعاوي لري او یا د حقوقي ادعا کولو لپاره چمتووالی شو دلیدي پروسه شکل د امریکایي محکمه پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11 منټه د بریدونو د قربانیانو د کورونی او غړي د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د 3.5 میلیارډ ډالرو د اخیستو مستحق ندي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ریسته به د خبرونې په ترڅ کې اشاره وکړو خو را بشم بحث په دې بحث کې مو د سیاسي چارو کتون کې شاه محمود میاخیل ته بلنه ورکړې ده او د پانتون استاد عالم خان احمدزی هم په امریکا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو غوته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره یو ځای شي. میاخیل صاحب په خبرونه کې را سره دی. میاخیل صاحب، ستاسو په باور د لومړی کرا شو د جو بایدن د ریسته که په لنډه کتنه ورته وکړي د په څلور کلن د دوره کې له افغانستان سره څنګه چلند وکړ او څنګه چلند یې درلود؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو ته. زه فکر کوم چې د جو بایدن برخورد د افغانستان د قضیه په باره کې د ابتدا نه ډیر ښه نه و، او حتی هغه وخت کې چې د 2003 کلونو په دې خوا چې هغه وخت کې بوش جمهور رئیس و او دا د سنا د خارجي چارو مسؤول و، حتی په هغه وخت کې هم دا په دې فکر و چې د افغانستان نه خپلې قواوې وکاږي او افغانستان کې د موقت وخت لپاره هلته تللي دي، او دا فکر د دې سره و. حتی یو ځل د جمهور رئیس کرزي په دوره کې چې کله دا معاون د رئیس جمهور و، حتی د یو ترمنځ یو اختلاف د نظر رامنځته شو او د ارګ نه ووته چې هغه مسله دا وه چې دې د فساد او دې په باره کې بحث کوه. نو جمهور رئیس کرزي نظر دا و چې د تروریزم منبع او ځای پاکستان دی، نو په دې کې سره د یو اختلاف د نظر رامنځته شو او بالاخره جو بایدن ورته ویلي وو چې نه، پاکستان موږ ته د افغانستان نه زیات مهم دی، او بیا د ارګ نه وتې وو، هغه ډوډۍ هم پرې غوسې وه. نو دغه فکر دې سره د ابتدا نه دا و چې په افغانستان نه باید هلې ووځي. نو کله چې رئیس جمهور شو، سره دې چې پوهېده چې دغه توافقنامه د دوحې چې د طالبانو د امریکې ترمنځ ده، او ټولو مشاورینو ورته دا نظر ورکړی وو چې که چېرې قواوې د افغانستان نه ووځي، نو هغه نظام یا هغه سیستم چې شل کاله امریکا په سرمایه گذاري کړل هغه د منځ، ځکه چې د افغانستان سیستم بالاخره امنیتي او دفاعي قوتونه هغه په هوایي قواو او لوجستیکي حمایت باندې ولاړ وو، سره له دې چې د افغانستان حکومت یعنی تقریبا 35% کولای شو چې خپل پلان گذاري وکړي، عملیات وکړي، خو دغه لوجستیکي حمایت او هوایي حمایت دا یعنی مشروط پاغه باندې و سره. نو کله چې هغه قتل شو، په خپل تاثیرات بیا په نظام باندې راوستل. نو غټ مشکل لا دا چې د ابتدا نه یعنی بایدن د افغانستان د وتلو په اراده باندې یا فکر باندې و، نو د دې دغه برخورد عام د امریکې لپاره یعنی چې اختلاف د نظر دلته موجود دی، د امریکې زیات متخصصین نظامي متخصصین همدارنګه سیاسیون د دې د افغانستان نه په دغه رقم وتلو باندې سره موافق نه وو. البته ټول په دې غوښته چې او افغانستان لپاره هم لوی ستونزې پرې غوستلې چې نظام سقوط شو. تاسو اوس هم ګورئ چې د افغانستان نظام نه ملي مشروعیت لري نه نړیوال مشروعیت لري. بانکي حساب تاسو ورته مخکې اشاره وکړله، هغه کنګل ده.
مننه میاخیل صاحب. همدغه ټوکیو ته به راشو د خپرونې په ترڅ کې ولسمشر بایدن د دوشنبې په ورځ باندې هم دې خبرې ته اشاره وکړه او یو ځل بیا یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړلې چې د امریکا دننه د دغو ځواکونو د وتلو په سر باندې اختلافات هم شته. لیکن سوال دا دی چې باوجود د دې چې ډېرې نیوکې هم په دې باندې شوې دي، د امریکا په کانګرس کې هم دا مسله مطرح شوې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم کانګرس ته بیا بیا ورغوښتل شوی دی، انتقادونه پیښ شوي دي، بایدن د تک په وخت کې هم ولې له دې پریکړې دفاع کوي؟
نو هغه خو مجبور دی چې د خپل پریکړې نه دفاع وکړي، ځکه چې دغه پریکړه دې کړې ده او دا وایي چې دا د امریکې په ګټه باندې وه او دغه جنگ یې ختم کړ هلته نور دیو لپاره.
میاخیل صاحب وبخشی، اصلا پریکړه خودی ډونالد ترامپ په وخت کې شوه، ولی یعنی هغه د سولې خبرې شروع کړې وي او د پسې بشپړې کړې.
کورې د امریکا د ټولو رئیس جمهورانو د بوش د دورې نه را په دې خوا اوباما، ټرمپ، په خپله بایډن دا ټول په دې فکر و چې د افغانستان نه ووځي او دی افغانستان کې د نیشن بلډنګ دپاره یا د ملت سازۍ دپاره د سیستم جوړونې دپاره دی په افغانستان کې نه دي. یعنی دا دغه ابتدا نه د ټولو همدغه فکر دا چې ولې افغانستان کې شل کاله پاتې شول، عوامل نور دي، هغه عراق مسله ده، نور هغه اختلاف د اروپا او د امریکې ترمنځ چې موجود و، ځکه د عراق جنگ ته غیر ضروري جنگ وي او د افغانستان جنگ ته ضروري جنگ وي، نو په دې خاطر باندې دا یعنی اختلاف د ټولو نظر د جمهورانو همدا و چې د افغانستان نه ووځي. خو دوهې قرارداد یا تفاهمنامه چې هغه کومه د ټرمپ لخوا امضا شوې وه هغه صحیح عملی نه شوله، ځکه چې هغې هغه مهمې برخې د هغه توافقنامه دا وي چې بین الافغاني ډایالوګ به شروع کېږي، افغانان به خپل یو تفاهم ته رسېږي، موقت حکومت به هلته جوړېږي او بالاخره انتقال قدرت به یو بېطرفه حکومت ته ورکړل کېږي او بلداره چې طالبان به هم د ټولو تورستي افراطي ډلو سره خپل روابط قطع کوي. نو په هغه صورت کې هغه قرارداد امضا نه شو، یعنې هغه هم د عملي کولو جنبه ورته وانه غوښتله. نو په دې خاطر باندې دغه اعتراض په همدې باندې دی چې تاسو یوازې یوه برخه د قرارداد چې هغه طالبان به په امریکایي قواو حمله نه کوي د وتلو په وخت کې او امریکایي به قواو به ووځي، نو یوازې د وتلو لپاره، یعنی د امریکې د قواو د وتلو لپاره دا قرارداد دغه شو هغه عملي کړو. دا اعتراض چې دی هغه په همدغه علت دی چې هغه نور برخې د قرارداد عملي نه شولې. نو په دې خاطر باندې هم د افغانانو لخوا هم په سیمه کې او هم په داخل امریکې کې د سیاسینو په دې وتلو باندې اعتراض دی.
میاخیل صاحب، البته تاسو دې اشاره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ټولو ولسمشرانو دا غوښتل چې افغانستان خپل پوځیان وباسي، لیکن که چېرته همدغه شل کلن تاریخ ته وګورو یا د شل کلنې دورې ته وګورو چې بهرني قواوې په افغانستان کې وي، مثلا د باراک اوباما په وخت کې د پوځیانو شمیر زیات شو او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دوی د ملت جوړونې هڅې نه کولې، په تر 2015 کلونو پورې یا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې تر پایه پورې، حتی تر 2010 پورې اوله دوی بیا بیا هم دا راپورونه ورکول چې د افغانستان د ملت جوړونې لپاره هڅې کوي او د دغه ملت جوړونې د هڅو په ارتباط کې چیرته ورته راپورونه ته وګورو، مثلا دوی قاضیان روزل، دوی پولیس روزل، دوی هغه مؤسسات هم تقویه کول چې هغه د یو حکومت لپاره ضرور وي، لکه سارنوالان، لکه پولیس، لکه قاضیان، لکه حتی شاروالان بیا بیا نورو هیوادونو ته استول. نو همداسې نه ده
دا په دیو کول، یعنی دا کوم ځکه چې مجبوري چې یو ځای کې چې ته قواوې لري او هلته ته یې، نو باید دغه شعور نه ورکړي. یعنی دی وغوښته چې دا افغانستان حکومت سره کومک وکړي او په پخو باندې ودرېږي، اما د دې تر شا اوس په ټول هغه اسناد چې کومې دي د بوش د دورې نه راپدې خوا، یعنی رامسفیلډ هغه وخت کې زه چې د کورنیو چارو وزارت کې موینو، ما کله کابل ته راغی، نو بیا ګردیس جلالي صاحب هغه وخت کې وزیر د داخلي و، دې سره لاړو ځکه چې پولیس سره دې کومک نه کوو. نو من باس داو چې تاسو څونه امتیازات چې اردو ته ورکوي او جوړوي، دغه سي پولیس د ټوریزم یا د کاونټر ټوریزم د مبارزې په اول خط کې دي، تاسو باید یې سره اني کومک وکړي. بل اخره د نیمې ورځې باسونو دغه نه داو چې ویل چې زه په دې متقاعد نیم چې پولیس د ټوریزم ضد دي او موږ د نیشنل بلډینګ ته نیو راغلي. ان دا د 2003 خبره ده. په هغه وخت کې تاسو اوباما اشاره ورکړه چې اوباما وو هغه غوښته چې قواوی اضافه کړي، خو هلته هم د جنرالانو دا یعنی د نظامي کسانو دا غوښتنه وه چې قواوې اضافه کړي. دلته بحث دا و چې څومره قواوې اضافه کړي، 10,000، 20,000، 30,000، 30,000، ځکه چې دوی ویلې چې که قواوې اضافه شي نو دوی کولی شي چې په طالبانو فشار راوړي او بیا د یو قوي موقف نه د افغانستان حکومت او امریکا به طالبان سره خبري وکړي. نو هغه قواوې د دې د خطر اضافه کړي، اما بیرته ورپسې یو بل هغه شرایط کې غوسل چې په 2014 کې د افغانستان نه وځي. نو په دې خاطر باندې د سیمې هیوادونه او طالبان ټول پویدل چې امریکا د افغانستان نه وځي، نو دې د خاطر باید متبادل یعنی هغه آپشن یا دغه باید ولري. البته دیو دپاره د پاکستان لپاره، د ایران لپاره، شوروي ته، چین لپاره متبادل آپشن هم دا و چې د طالبانو سره تماسونه درلودله او هغې په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې حمایه کول. او بالاخره تاسو اوس وروسته ولیدل چې هغه ایران چې د طالبانو سره هیڅ نه وه، یعنی اړیکې نه لري، یعنی د دغه په لحاظ باندې، د ایډیالوژي په لحاظ باندې، حتی په تېره دوره کې سره اختلاف درلوده، مګر اوس د طالبان سره ښه اړیکې لري. شوروي روسیه چې د هغه لري، همدارنګه چین یې لري، ورسره یعنی هغه منفي تعامل چې کوم یو دی روان دی سره. نو په دې خاطر باندې دا یعنی وتل د امریکې او هغه د نیشن بلډنګ لپاره یعنی دغه دلایل دي چې دی والته. نو متاسفانه چې د افغانستان سیاسي نو که هغه دواړه جمهور رئیسانو، همدارنګه وکیلان د افغانستان او نور سیاسي کوم یو دیو، په دې فکر کوي چې نه امریکا نه وزي. او دا یو لوی بحث و، کله به چې بحثونه راتلل، دا بحثونه ډېر شوي دي په حکومت کې په دغه شلو کالو کې په رسمي یا غیر رسمي ډول باندې. نو هغه چا به چې په دې فکر و چې نه امریکا د افغانستان نه وزي، بیا به ویلې چې نه دا تاسو د امریکایانو خبره کوي.
مننه میاخیل صاحب. میاخیل صاحب محترم، همدا ډېر مهم سوال دی چې د هغه وخت چارواکو څه فکر کاو په دې اړه. به وړاندې بیا هم ستاسو نظر واخلم. اوریدونکو را سره دي د دوی نظر په دلته سره شریک کم. البته تر اوسه پورې، تر دې دمه پورې، د پوهنتون استاد عالم خان احمد صاحب په خبرونه کې نه دی را سره یو ځای شوی. پیغام مې مرته استولې دی چې دوی هم په خبرونه کې را سره مل شي. اوریدونکو ته به مخه کو، مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. تاسو را سره یاست، مهرباني مهرباني خبرې وکړئ.
او مهمانه،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
محترم ورور، خدای دې راول ورور، څنګه په خیر؟
مننه، خیر یو سه. خپل پښتنه
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه، او محترم او میلمنو ته سلامونه ډیر ډیر وایم.
وعلیکم.
نو را به سما چې یو خبره د سره شریک کو، د رادیو پاړوان باندې محترم ورور، کله کله پر دا ټیم باندې ساسي رادیو ډیر نشرات کړه، ته یو وخت سمې دا دې چې دا سنځه حل شي، او دغه موضوع د دغه پانتونو پر برابر و. اورور
یا موضوع په دې باندې د سه په امریکا کې اوري جمهور تللی بل را روان دی، افغانستان سره د امریکا سیاستونه څنګه روان وي؟
بالکل اورور، عدل تر اډي او ډیر رښت سره بخښنه غواړم. دا خلو خبر دسته زکه چې دا هغه وس ولسمشر چې معنا په چیر وخت کې چې دلته هغه خانی حکومت هم و، یعنی طالبان هم و، چې بیا هغه دفاع د خکې د سولې او سولې د داخلي ذات صاحب په جنن کې وګرځېدی. نو الته ډيري انځای وصللې. زما په نظر کچېره پراغه خبرو باندې، یعنی عملی بڑا ولري پراغه خبرو باندې سره ودرېږي، یعنی افغانستان ته بزوام دا نوې رئیس جمهور د امریکا ګټور تمام. زما فکر
ډیره مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړو. بل اوریدونکو،
یو پوښتنه د میلمنو سره لرم.
مهرباني.
د میلمنو څخه مې په دې خاطر پوښتنه ده چې څنګه کېدلای شي چې دغه زموږ افغانستان یا نور نړیوال د یو تر بل تحمل سره وکړي، تجارتونه سره خلاص کړي، بندرونه سره خلاص کړي، چې دا څنګه کېدلای شي؟ دا یو پوښتنه دی راته جواب کړي تر موږ یو څه مانا ډېر معلومات سره ستاسو نور مننه. اوریدونکو ته وخت
کورودان کورودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخسته. بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني. بله مهرباني، خبرې وکړئ. تاسو خبرې کولای شئ، را سره یاست.
و سره یو دغه د مور ته دغه د شش پات خبرې کولای.
نو تاسو راډیو تر اوسه نه دا اوریدلې؟ یا
نه دې اوریدلې؟
نو سه راډو به موریده څنګه مراته وه. بل اوریدونکو ته مخه کو، ازاریب سپوک پروګرام ده. مهرباني.
السلام علیکم. السلام علیکم احمد شبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، شرغلی
سلامونه اونی کیلی تاسو محترم اوریدونکو ملمنو ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملواله خیبر پښتونخوا هری پرنه مې اړیکه نیول. محترم شبر صاحب
شرغلی زرملوال صاحب، مهرباني.
خیر دې نصیب شه. بس ما د ملمنونو دا پښتنه د یو خلن نظر کورکه منلر نظر مې دا د ډیر لن نظر د افریقا سیاست کې لکه څنګه چې دا اوسنۍ جمهور رئیس دا اوس بیا تا کلسوی ډونالډ ترامپ نو د دغه مخکنۍ پالیسي چې کومه وه کله چې دای مخکې ولسمشر وي دغه پالیسي او دغه د اوس پالیسي به څه فرق کوي د افغانستان په باره کې؟ آیا دای به څه تحولات راولي په دې خپله پالیسي کې؟ یا باینه راولي؟ د ما دغه نظر ده. او بل د اورېدونکو مېلمنو نه مې دا پوښتنه ده په ډېرې بښنې سره چې آیا دغه د امریکا سیاست دا د امریکا سیاست به د افغانستان په روان وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو کې څه عمده رول ولوبه یا بینه ولوبه یا که ولوبه څومره به ولوبه؟ ما دغه پوښتنه مو محترم شهبر صاحب
مننه زرملوال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بل اورېدونکو ته هم مخه کوو د دې اوریدونکو سره رابطه قطع شوې ده. بیا هم په خبرونه کې ستاسو پیغامونه اخلو او په ازادي سپو کې پروګرام کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نظر په اړه دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو تر دې دمه د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل میلمه ده. میاخیل صاحب مخکې تر دې چې هغه دې سیاسیونو پښتنه لتا سو وکړم چې څوک خبر وو د امریکا د قواو لوتلو څوک نو خبر دغه دی اوریدونکو پښتنو ته کتا سو جواب ورکړي.
اول پښتنه خدای دې چې آیا د طالبانو دغه حکومت یا حکیمت به په اسمت وو پیژندل شي که ونه؟ نو زه فکر کوم چې دا به ډیره مشکله وي چې امریکا د طالبانو حکیمت په اسمت باندې وو پیژني تر څو چې ولسی مشروعیت رامنځته نه شي. نو زه فکر نه کوم چې امریکا به افغانستان دغه موجوده حاکمیت د طالبانو په رسمیت باندې وپیژني. دا یو برخه د مسایل دی.
میاخیل صاحب وبخښئ، دغه ولسی مشروعیت که څه ورته توضیح کړئ اورېدونکو ته لطفا.
ولسی مشروعیت دا ده چې اوسه پورې د دې عامر المؤمنین چا لیدلی نه ده، د قواوو تفکیک نشته، د پارلمان نشته، د چا ته جوابدهي نه دي، بس فقط یوه ډله ملایان راټول شوي دي، قدرت یې د پیاده نه نیولی تر سره پورې ټول نیولی دی او نور ملت یې نفی کړی دی. نو په یو هیواد کې چې خلک په تصمیم ګیری کې شریک نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم حق نه وي، فرضاً تاسو ګورئ چې مکاتبو پوهنتونونه د ښځو په وړاندې سره تړلي دي، ټول حتی د پوهنتونونو نه استادان چې پخوانی د ماسټرۍ او د ډاکټرا په سطح باندې دي هغې ولري کوي او په یوازې ملایان هلته مقرری. نو په دغسې یو حالت کې دا ټوله دنیا دا ګوري. نو زه فکر نه کوم چې هیڅوک طالبان په رسمیت باندې وپیژني. نو دې لپاره چې وپیژندل شي، اول په افغانستان کې یو اساسي قانون پکار دی. د اساسي قانون په چوکاټ کې مسئولیتونه د حکومت او د ولس او د قواو ټول معلوم یعنی هغې کې تعریف کیږي. د هغې نه بیا ورپسې خپل مشر څنګه تعین مجبور دی چې ټاکنو لارې تعین کړي، بله لار نشته ده. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دغه شیان رامنځته نه شي، زه فکر نه کوم چې ولسی مشروعیت رامنځته شي. یعنی هغه ملي مشروعیت نه شي رامنځته کېدلی. او ملي مشروعیت چې نه وي، نړیوال مشروعیت همیشه یعنی وجود نه لري، او که وجود هم ولري هغه به منفي تعامل به وي او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه ده.
مننه. او هغه بلې پوښتنې ته چې یعنی د ترامپ واکمني به له جو بایډن سره څه فرق ولري؟
نو زه فکر کوم چې ډېر فرق به دا وي چې فشار به نور اضافه کیږي. او دا فشار طبیعي خبره ده چې فشار به د طالبانو باندې وي، خو هغه د فشار غټ زور فیصله هغه به په ولس باندې تحمیلیږي، ځکه چې د چارواکو د بدو پالیسیو په نتیجه کې ولس صدمه ګوري. په طور د مثال د نوې اداره د ترامپ دا په افغانستان کې او حتی په دنیا کې غواړي چې خپل کومکونه قطع کړي. نو دغه بستې چې 40 میلیونه یا 80 میلیونه ډالر طالبان ته په هر اونۍ دوه اونیو کې ورکول کېدل، دا به بند شي. د چا چې بندیږي ولس ته ضرر رسیږي، افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورکوي، اقتصادي رکود رامنځته کېږي، هغه د خرید قوت خلق نه لري سیره چې قاتی بنوي شان به موجود به خصوصي اخصل نه شي سره نو په دې خاطر باندې هغه فشار په ولس باندې وي تاسو اوسم ګوري چې په زرهاو په لکاو کسان د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزي او ډېر کډونه د افغانستان نه ووتل د دې بیا جوړونه د افغانستان لپاره ډېره سخته مسله ده نو په دې خاطر باندې دا مسله یعنی د فشار راوړي که مثبت فشار داسې راوړي نوې اداره چې د یو مشروع قانونمند ولسواک میکانیزم دپاره یو اجماع هغه ملي اجماع وي به ملي او نړیوال اجماع وي رامنځته شي او افغانستان د رقابتونو مرکز ونه ګرځي ځکه که د افغانستان د رقابتونو مرکز ګرځي نو دې کې افغانانو دپاره خیر نشته ده نو په دې خاطر باندې دی وسی ده چې دنیا نورو سیمو کې اختلافات لري سره رقابتونه لري لکه 2002 کې دغه یو مسله را مخته شوله چې ایران او امریکا سره په یو توافق باندې سره ورسېدل یا روسیه په هغه وخت کې چې افغانستان کې به رقابت نه کوو نو که دغه افغانستان د رقابت مرکز نشي او د یو مشروع قانونمند ولسواکه نظام دپاره زمینه مساعده شي دا به لوی کار وي او که چېرې منفي فشار وي په تاوه د مثال کومکونه قطعی که نور دلی تقویه که د طالبان پا مقابل که دا بیا دا افغانانو پا خیر مانینده و دا گتر نلگی
میخیل سب نور آوریدون که همشته پا خبروانی که راسر خو که ستاسو ندغه پشته نوکم مخی چه ستاسو ویل چه پا دی امریکای قوا و لوتلو دی افغانستان گواندیان خبر و پا افغانستان که داخل که امچنی سیاستوال خبر و لیکن که چرت ورته وکتل شی مثلا پخوانی ولسمش حامد کرزی یا وخت په لندن کې په یو مرکه کې وویل چې خارجان نه وځي ولسمشر اشرف غنی تر وروستي شېبې پورې لدې خبر نه و چې خارجان وځي حتی چې دوی وتل هم وای نه دوی به بشپړ نه وځي او د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په یو مرکه کې له ټولو نیوز سره ویلي و چې خارجي قواوی نه وځي یعنی که چېرته ورته وګورو عبدالله ویلي دي چې خارجي قواوی به په افغانستان کې پاتې وي نو څنګه تاسو فکر کوئ چې ځینې ډاډه و چې خارجان وځي
ګوره هغه کسان چې خو اشتباه هم دغلته و په تور د مثال هغه کسان چې د حکومت یعنی مختلفو تحقیقي ادارو کې کار کوو هغه پویدل په دې معنی چې امریکایان د افغانستان نه وځي خو زموږ بدبختي هم دغه وه چې دغه مشرانو فکر کوه چې حتی کلیسه به دا ویلی چې کوتک هم ورپسې راواخلي دا نه وځي او دا د فشار یو وسیله استفاده کوي چې په افغانستان کې پاتې شي سره نو دغه یو اختلاف د 2002 نه موجود و ځکه په هغه وخت کې هم دا وه چې یو تعداد کسانو دا فکر کوه چې که په حاکمیت د قانون حکومتوالۍ په دې معنی فوکس وشي نو دا به بهتره وي بل ګروپ دا ویلی چې نه دغه څه زورواکان چې کوم یو دي دا په سیستم کې داخل کوي چې بیرون که پاتې شي نو مشکل جوړوي په داخل د سیستم کې به مشکل نه جوړوي اما دغه دا و چې په داخل د سیستم کې هغې و ډېر زیات مشکلات جوړول نو په دې خاطر باندې دا بحث یعنې د ابتدا نه موجود و خو زموږ مشرانو متاسفانه چې دا نه منله تر اخره پورې نه منله او همدغه علت و چې دیو د خپل نظام د تقویې دپاره د قانون د حاکمیت دپاره او په دې معنی کار ونه کړه او متاسفانه چې هر چا کوشش کوه چې د نظام ریښې قطع کړي او نتیجه معلومه شوه چې نظام سقوط وکړ نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې دا یو لویه اشتباه وه او دې کې ډېر دلایل شته زه نه غواړم چې هره ورځ چې په کوم ځای کې بحثونه شوي دي هغه ټول تقریبا ما سب کړی دی را سره دی سره لیکلی می دی او پاغه من کار کوم نو په دې خاطر باندې نه دا واقعیتونه و چې موږ مشرانو دا لو اشتباه و
مننه می خیل سه بازارې په پوکي پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او ریزون کرا سره دی د دوی نظر به واخلم مهرباني وکي زموږ د پروګرام موضوع د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې هرکلی کړی دی جو بایدن او په ورته وخت کې ویلی دی چې په افغانستان کې چې کومې پیسې د افغانانو کنګل شوي دي هغه به ادامه پیدا کړي خو ولسمشر ټرمپ هم ځینې نظریات لري اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست دا اوریدونکی قطع شو بل اوریدونکي ته مخه کوو آزادې سپوک پروګرام دی
شبار صاحب سلامونه
وعلیکم السلام
مننه خوشاله اوسئ کې مهمانو ته سلامونه وایم احمد علی احمدی بغلان مزم غره محترم جوړ روغ اوسئ بي
سلامت خیر یو احمدی صاحب مهرباني
مننه وګوره یعنی دا جو بایدن خو تقریبا هغه برنامه ما وره ده چې دوی ویل چې افغانستان سره باید یو څه تعمل وشي نه دوی په ټوله کښې چې وګورې امریکایان چې دي په ټوله کښې غربي نړۍ چې ده یعنې خپلو ګټو پسې ګرځي هر ملک ته چې دوی ځي تقریباً افغانستان ته راغله افغانستان کښې دوی ډېر زیار و زحمت وایست تقریباً ډېر خلک یې وروزل تقریباً ډېرې پیسې مصرف کړې خو د مونږ تاسو بدبختان وګورو سردمداران چې وو یعنې داسې پوهه نه درلوده لکه تاسې پوښتنه ته نه وکړه یعنې دوی نه غوښتل چې دا امریکایان به دایم هلته اوسېږي نو دوی معمولا خپلو ګټو پسې ګرځي ده وګورو چې دغه حکومت د مونږ تاسې داسې حکومت نه و خود غرضه حکومت تقریباً خپل ځان لپاره کار کوه ملت ته توجه نه کوله نو په ټوله کښې وګوره ټرمپ چې اوس تا پتن راځي نو ټرمپ هم یو پالیسي لري ډونالډ ټرمپ چې راځي خو ته چې فکر کوې چې دوی به هم افغانستان په هکړه یو پالیسي لري خو په ټوله کښې چې وګورې نو ټرمپ نه غواړي چې جنګ یعنې نړۍ کښې دغه مخکې وختو کښې د دې وخت کښې جنګ نه وګوره په ټوله نړۍ کښې جنګ نه و نو بیا هم کېدی چې دا یو ښه پالیسي ولري د افغانستان لپاره یا نورو ملکونو لپاره نو په ټوله کښې مونږ خو ته خوشبینه یاستو شمر صاحب محترمه په دغه کړه خو مونږ خوشبینه یو مننه
مننه مننه چې خپل نظر مو راسره شریک کړ بل اورېدونکي ته مخه کوو ازادي په څپو کښې پروګرام دی مهرباني وکړي
السلام علیکم شبر صاحب تا او میلمنو او تکنیکی همکار ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني
زه حاجي باز محمد د زابل ولایت شملزو ولسوالۍ څخه خبره
کوم ښه راغلې مهرباني وکړي
خیر یاست مننه شبر صاحب چې دغه زموږ د افغانانو روپۍ چې په امریکا کښې دی کنګل کوي نو چې وایي موږ یې هغه خلکو ته ورکوو چې هغه دلته په تیارو کښې په حق ورسېدو نو دغه شل کاله چې افغانان په افغانستان کښې شنېدېدو د دغو تاوان به څوک ورکوي یوه پوښتنه او دوهم پوښتنه چې دغه اسامه یې په پاکستان کښې په شهادت ورسوئ بمباری یې پر افغانستان کولې نو دغه زموږ د افغانانو تاوانونه به څوک راکوي دغه د افغانانو تاوانونه به تاوه تر هغه ډېر نه وي
مهمه پوښتنه ده دا به بیا له میاخیل صاحب څخه مطرح کړم چې هغوی څه وایي بل اورېدونکي ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی بل اورېدونکی هم راسره دی مهرباني وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډېره مننه احمد شیبر صاحب تاسو سلامونه وایم او ټول اورېدونکو او ټولو مېلمنو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني وکړي خپله پوښتنه وکړي
مننه زه خو د مېلمنو ته لومړی به ځان معرفي کړم اسامه د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه نو زما خو دا نظر دی چې واقعا په افغانستان کښې خرابۍ ورسېدلې لکه اورېدونکو چې وویل او بیا باقي هم ونه سوخر بیا هم انشاءالله او رحمان افغانان دغو هېواد لري چې خپل هېواد ته خپله جوړ کړي او د امریکایانو د نور سرګیانو د مردارې روپۍ زموږ نه دي په کار چې دی راواد کوي دلته ایله خلک په بېلارې کښې او بل مې دا د مېلمنو ته دا غوښتنه ده چې د ټرمپ حکومت چې قایم شي دا به د افغانستان سره اړیکې وو د افغانستان وضعیت به څنګه ډول شي لکه د بایدن په زمانه کښې چې وو داسې کوي که څنګه
مننه چې خپرونه کې مو برخه واخیسته بل اورېدونکی هم په خپرونه کې راسره دی نه د دې بل اورېدونکي رابطه قطع شوې ده میاخیل صاحب که تاسو ته راشم د باز محمد سې له شملزو له ولسوالۍ خبره کوله د دې سوال په ورته وخت کښې مهم هم و دی وایي چې دا کوم افغانان چې په افغانستان کښې په جګړې کښې وژل شوي دي د دې تاوان به څوک ورکوي او اسامه خو په پاکستان کښې وژل شو
اول خو مسله دا ده چې د تاریخ نه مونږ څه زده کړي دي او که نه دي طالبانو تېره دوره قدرت راغلل ځکه راغلل چې تاسې هغه وخت کښې لیدل چې پاټک سالاري وه قومندانانو د یو کلي نه بل کلي ته نه شو تللی په خپله په کابل کښې یو ځای بل ځای ته نه شو تللی نو یو ضرورت تغییر ته موجود و خو کله چې طالبانو قدرت ونیوه اوله کښې وویلې چې مونږ فقط دې لپاره راغلي وو چې دغه ټوپک سالاري ختمه کړو نور ولس به په حکومت کښې شریک وي هغه وخت کښې ما ملګرو ملتونو ادارې سره کار کوه او نو بیا چې کله قدرت یې ونیوه بیا یې ولس بیا په دغه کښې شریک نه کړه او افغانستان نه تقریبا زندان جوړ کړی وو په هغه وخت کښې او تاسې لیدل چې فقر حکومت چا په رسمیت باندې غیر درې څلور هېوادونو نه نور چا په رسمیت باندې نه و پېژندلی همدغسې بانکي سیستمونه هغه وخت کښې هم غیر فعاله وو نور مکاتب نه وو یعنې افغانستان د ډېر یو بدبخته حالت سره مخامخ وو او بالاخره مسله د بن لادن راغله تروریستي ګروپونه یې دلته ځای ورته ورکړی وو هغې په مقابل کښې د اقدام نه کوو نتیجه دا شوله چې سپتمبر 11 راغی او امریکا راغله نو دلته د علل معلول مسله ده طالبان دا ځلې بیا راغلل باید د تېرو هغه ناکامو تجربو نه باید یو څه یاد کړي وي مګر دې و بیا همهغسې مفکوره دا ده چې ولس ته بیا سهم نه ورکوي مکاتب هغه د تړي دنیا سره روابط خراب دي، د ګاونډي هیوادونو سره مشکلات لري، نو په دې خاطر باندې نتیجه بیا سقوط راځي. نو زه وایم چې مخکې د دې نه ځکه اوس دغه کوم مفکوره چې طالبان خپل سفون ته ورکوي چې موږ دنیا ماته کړې ده، نو واقعیت خو دا شی نه دی، ځکه چې طالبان چا حمایه کول، مراکز یې چیرته و، څنګه راغلل، دا ټول د دوهې قرارداد دا مسایل نه ټول واضح دي. خو په دې خاطر باندې د دغه موقع نه باید افغانانو دا، ځکه چې هر سړی هغه یو ورور دا ویلې چې امریکا خپل ګټو پسې، هر سړی د خپل ګټو پسې ګرځي، نو افغانان هم باید خپل ګټو پسې وګرځي چې څنګه ثبات په افغانستان کې راشي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نشي. غرامت مسله چې ده دا یو لوی بحث دی، هغه د علل او معلول مسله ده چې ترغله زما اقتصادي مراکز دي وویشتل، زه ترغلم ته مې د حکومت نه لرې کړل او تا نه مې قدرت واغسته. نو دا اوس دا خو بیا یو لوی بحث دی، زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکله وي چې چا څومره وژل دي، څومره لږ وژل دي، لکه په طالبان چې وایي چې موږ پخواني د جمهوریت کسان ته عفو کړی ده، نو دیو ته به څوک عفو وکړي؟ ځکه چې دیو چې کوم انتحار او انفجار کړی ده، د دې عفو به څنګه دغه وي؟ دلته خو یو نظام او سیستم و، د وطن د خلکو دغه نه دفاع کوله، نو تاسې چې د بل ځای نه راتلی دلته بوشکې چولې او خلک هم وژل، نو دا یو لوی بحث دی. نو ځکه موږ وایو چې د تیر نه باید سړی عبرت واخلي، د وسط لپاره او د راتلونکي لپاره سړی باید د ثبات او د افغانانو د ښېګڼې لپاره باید سړی فکر وکړي.
مننه میاخیل صاحب، تاسو راتلونکي ته اشاره وکړه. په راتلونکي کې دا د دوشنبې په ورځ باندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په صفت لوړه کوي. د وار له مخه د انتخاباتي کمپاین په وخت کې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د مناظرې په وخت له کاملا هاریس سره دا خبره کړې وه چې د دوهې تړون باید بشپړ تطبیق شي، او همدارزه د بګرام د هوایي ډګر په اهمیت اشاره کړې په خپلو خبرو کې، او ځینې نورې په ورته وخت کې د طالبانو ځینې ستاینې کړې دي. مثلا ویلي وو چې مولا برادر ډېر ښه سړی دی، او هغه یعنی دا بیا هغه د طالبانو لپاره مثبته خبره ده. په خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار هم راسره وصل شو. د دوی مننه کوم او هرکلی کوم. مختار صاحب، تاسو د ټرمپ را تک ته پڅ سترګه ګوري چې افغانستان سره به د امریکا روابط څنګه وي؟
سلام تاسو ته، تاسو د تاریخ د افغانستان خلکو ته، او چیرې چې تاسو اوریدونکو دي، که اجازه کوي یو مختصر بحث ولرم د امریکا د حضور په هکله. په افغانستان کې دلته وویل شو چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت و، خو دغه حکومت د امریکا له ادرسه په خلکو تپل شوی و، او بل اړخه امریکا په افغانستان کې جنایتونه وکړل، انسانان یې ووژل، شخصي زندانونه یې درلود، د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف په افغانستان کې عمل وکړل. د بل اړخه د کې شک نشته چې طالبانو په دوحه کې د امریکا سره تړون وکړل، په توافق ورسېدل، او دا یې ډېر ښه کار وکړل. د افغانستان منافع هم دا ویلي چې امریکا باید د افغانستان نه ووځي، خو طالبان پس له شلو کالو مسلسلو جګړو قربانیو او د افغانستان اکثرا جنوب ولایتونه وران شول. فکر کوم اوس باید د افغانستان منافع تحلیل شي. د افغانستان منافع دا دی چې افغانان من المجموع غواړي، تر کوزه پرې زه معلومات لرم، طالبان هم غواړي چې د امریکا سره ښه تعلق ولري، او امریکا یو مسؤول نظام دی، هغه کولی شي چې د طالبانو سره ښه تعلق ولري، د بندیانو تبادله صورت ونیسي، او د ده په نتیجه کې افغانستان باید د یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک بیطرف او بالانس سیاست مالک واوسي. افغانان هم نه غواړي چې د پردیو استخباراتو نیابتي جګړې، استخباراتي جګړې د افغانستان جغرافیه ته راشي. قطعا چې ستونزه هم په طالبانو کې شتون درلود، او هم په امریکایانو کې شتون درلود، او هم جمهوریت سره د دنیا چې د نړۍ ټول حمایت د دوی سره وو. شپږ ټریلینه کامه فایف ډالر دلته مصرف شول. د براون یونیورسټي پوهنتون تحقیقات هم داشي، اما متاسفانه په جمهوریت کې داسې خلک شتون درلود چې د افغانستان ملي یووالي لپاره کار نه کول، افغانستان نه منل، په میلیونو ډالر د افغانستان نه وتښتول، رشوت اوج ته رسېدلی وو. افغانان په خصوصا د یو قوم پر ضد زندانونه او ورنډکو. اوس شي افغانستان او د افغانستان اکادر علمي شخصیتونه د ایسپرا چې بهر دي د نن دي دوی باید د افغانستان لپاره او د افغانستان په منافع او ملي ګټو خبرې وکړي. ملي ګټه دا ده چې په افغانستان کې د جګړه ونه وسیږي او طالبان د امریکایانو سره ښه تعلق ولري. موږ یو غریب ملک یو په بالانس آف د پاور کې چې په علومو سیاسي کې مطالعه کوي. زموږ ګاونډیان ټول تر موږ قوي دي، اسلحه لري، توپ لري، بم لري، نیابتي جګړه لري، استخبارات په افغانستان کې دي، د دوی له طرفه خلک ګمارل شوي. افغانستان 50 کاله ته نور هم ضرورت لري، نور نسلونه دي باید افغانستان جوړ کړي چې جاسوس نه وي، پردی پال نه وي، افغانستان خرڅ کړی نه وي، خپل تاریخ یې خرڅ کړی نه وي، خپل خلک یې نه وژلی، د پردیو سره معامله نه وي کړی. په دې لحاظ د افغانستان اوسنی مشران، دایسپرا، لیکوالان، اکادر باید د یو بین الافغاني مذاکراتو په رڼا کې د ایالات متحده امریکا سره د خبرو اترو دروازه خلاص کړي. زه مطمئن یم چې طالبان به هم دغه لړۍ ته ادامه ورکړي. بس
مننه مختار صاحب. میخیل صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم او بحث ته دوام ورکړم، یو شمېر اوریدونکي ډېر انتظار شوي دي د دوی نظر به هم په لنډو راواخلم. مهرباني وکړئ، یو سړی سپوک پروګرام دی، تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ، تاسو را سره یاست. دا اوریدونکي مې لکه څه ښه نه
وایي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شبر صاحب ته او استاد منو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. استاد دا یې مي اوریدونکو چې توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ
شرغ لی اجي صاحب، مهرباني وکي.
مننه. یو نظر لرم او یو پوښتنه. نظر خوم دا ده، رښتیا هم په افغانستان کې مشکلات رامنځته شو. موږ خاله د ستو اشغال ګورو له خوا ځخه اشغال شو. موږ وطن یې در بدره کوي، زموږ ملت خلک یې شهیدان کړو، کونډې او یتیمان پاتې دي. نو لکه څنګه چې محترم باز محمد عزیز باز محمد صاحب وویل، د ته سلامونه هم وایم او ډېره ښه پر ځای خبره یې وکوله. د دې افغانانو د شهادت، د دې د پل کېدو، د ګوډتوب، د معلول کېدو، د ده تاوان باید بین الملی محکمه افغانانو ته ورکړي. نو دا یو پر ځای خبره ده. او د امریکایانو سمات وخوړ، اول خو افغانان بهادر افغانان دي. نو میاخیل صاحب کړه دي انکار وکړي چې د افغانانو ماتې نه ده ورکړي. نو د روسانو ماتې به څه به څنګه انکار کوي، د انګلیسانو څه به څنګه کوي. نو دا بهادر افغانانو چې دوی چې ماتې ورکړه او تکیر متحده اداره هغه سبب او لامل وګرځېدی چې هغه لکه څنګه چې محترم میلمانه هم اشاره ورته وکوله، هغو په افغانستان کې د دوی په مخ کې تلو چاپي او د خلکو په شهادت کې ستر رول درلودی. نو الله پاک دوی هم ناکام کړو او امریکایان هم ناکام کړو. دوی اوس بیا هم د دې نوم اخیستي. موږ په افغانستان کې حکومت غواړو، باید موږ ټول شموله حکومت جوړ کړو. ټول شموله دوی دا بولي چې بیا هغه چیرې هغه بایللې مهرې بیا افغانستان ته رامنځته شي. نو دا هېڅکله افغانان نه مني. لمر په دوو ګوتو نه پټېږي، دا ممکن نه ده. نو افغانان هغه خلک دي چې په زړه ډبه او په خالي لاس په توپک او د الله په نصرت سره و سترې امپراتورۍ ته داسې شرمنده ماتې ورواړوله چې دا په تاریخ کې.
حاجي صاحب، دا خو وشو، سوال ته راشئ لطفا.
بله،
مال سوال ته راشئ وس لطفا.
سوال مې له محترم موزه خدا د سیایا دغه کنګل سي اروپي چې امریکایانو خېټه ور باندې اچولې ده او کله وایي چې وایي موږ د تاوان طرفګرځو، وایي دا د افغاني دپاره پښتوانه کېدای شي که نه، او هغه روپۍ چې د سویس بانک ته تللې دي، آیا د دغو پر ګټه افغانان یو نفر اخیستی شي؟ ممکنه ده چې په دې اوس حالاتو کې افغانستان ته راشي او د افغانستان د ملت په ګټه باندې تمام شي.
مننه حاجي صاحب، مهم سوال دی. دا بل اوریدونکي ته مخه کوو. مهرباني وکړئ، سړی سپوک پروګرام.
یو سلام تا ته، یو سلام ملمنو ته. افغان هم د ننګرهار نه.
شو راغلی، مهرباني.
دا امریکا که په درم چکینی په چوکي دا مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي او مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي مونږ ته بې تفاوته دی او مونږ په دې خوشحاله هم نه یو. مونږ خپل افغانان باید افغانستان کې دننه مونږ اتفاق برابر کړو. پوه شئ، د ټول پخوانیو نظامیانو ته مې احترام لرم، اوسني ته هم لرم، پوه شئ، پخوانیانو ته ډېر لرم، په دې ډېر لرم، د معلولینو حق رسېدله، پوه شئ، مکتبونه خلاص او پوهنتونونه خلاص او د ټولو کاروبار روانو. نن داسې ورځ راغلی دی په افغانستان کې خلکو کره پوه شئ یو مالی ډوډۍ نشته. پوه شئ، دغه زه دغه لرم او ټرمپ رم ته زه خوشحال نه یم او نه مونږ ورته زه نه ورته خوشحالي کوم. څوک چې خوشحالي کوي هغه به د هغې خپل کار نور څه ویل نه غواړم.
مننه. یو بل اوریدونکی هم شته، دا به په لنډو واخلم، بیا به دا بحث ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ.
سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان آقای شبر.
و علیکم السلام.
مهربانی میکنین. من سوال خود فارسی مطرح میکنم. خیر، پشتو هم جواب دادن یا فارسی؟ وعدت افغانستان سردو زبان. مهربان هستین. من همین یک کتاب گپ در یک فکایی کوتاه مطرح میکنم، اما پیش از یک ایراد هم دارم. ای کاش یک نماینده طالبان میبود همینجا که می سوال من خواستم اونا جواب میدادن بهتر بود. خیلی برس داد نظر میمانای دیگر رو میخواییم، نظر بیطرفانیشان البته امیدوار هستم. من یک فکایی بسیار کوتاه میکنم که یک کتاب گپ دوست گفتن فرق بین امریکا و افغانستان چیست؟ کس برایشان باز مخاطب خود سوال کرد، جواب دادن برایش امریکا کشوری است که در امور کل کشورها مداخله میکنه و افغانستان کشوری است که کل کشورهای دیگه در امور از اون مداخله میکنه. فرق بین افغانستان و امریکا ای است. یک کتاب گفت دایی و دیگه سوال ما ای است که ما چی کار کنیم که امریکا چی میکنه، دیگه کشورها چی میکنه. سوال ما ای است که آیا طالبا برای آمدن که یک دولتداری طولانی و تاریخ ساز کنن که از خود یک کار کرد و راهکار بر دولت های آینده به جا بگذارن، بر ازی آمدن یا بر ای که این سوای دولتداری از یا واقعا بر دولتداری آمدن یا به ای که باز مجهول بانن امیر تشریح می خواهیم. تشکر کارکردشان مجهول بانن باز یک کل چیزها از سر جور شوه و ایگه پا مشکل ساز میشه برای
افغانستان. تشکر سپاسگزارم که ما برخه واخسته. مختار صاحب، که تاسو د اوریدونکو پښتنو ته په لاندې لطفا جواب ورکړي.
نظر می داده چې طالبان د افغانستان د ملت او د خلکو غږ واوري. طالبان باید خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي. تر هغه پرې چې د افغانستان ملت طالبانو ته مشروعیت نه وي ورکړی، طالبانو په ملي اجماع وصل شوی نه وي، د نجونو پوهنتون او ښوونځی دروازې نه وي خلاص کړی، ټول افغانان احساس د مالکیت په خپل خاوره کې ونه کړي، طالبان به د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه وي او د افغانستان منافع او ملي ګټې دا وایي چې طالبان د انحصار او حذف سیاست نه لاس وقت. که دی امریکا به روابط و موضوع مطرح کیگی، دی افغانستان ملی گرد دوایی چه باید دی امریکا سر منشو تعلق ولرو. طول جمهوریت هم دست افراد او اشخاص پتشتون درلود چه دی افغانستان پو منافع و زمتنه بشپرتیا او تاریخ، سیاسی تاریخ او هویت بانده باور درلود، اگر دی افغانستان به سیاست نه نظام باید حذف نکری. طالبانو ته دویم لار داده چې کنړی مداخلت کوي، مونږ نړۍ ته اجازه ورکړي چې مداخلت وکړي، ځکه مونږ یو متوازن سیاست په نه درلود. کله د روسانو د جګړو قرباني سو، کله د افراطیت قرباني سو، کله هم د ناتو په اور کې وسوځیدلو. که د افغانستان ملت من حیث یو ملت خپلواک آزاد سپېڅلی دریز ولري او طالبانو سره اوس همدغه فضا طالب ته مساعد دی، طالبانو په ګراوند کې دی، طالبان د انحصار نه لاس واخلي، طالبان د خپل ملت ټول کړي، مشروعیت د ستر احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر د خپل ملت نه دی واخلي. که طالبان په انتخاباتو باور نه لري، لویه ستره تاریخي جرګه دې جوړ کړي چې د افغانانو په تاریخ کې او د افغانانو د اصلاف نه تر اوسه مستمرات دی او کولی چې خپل مشروعیت واخلي. دریم موضوع دلته دا دی چې مونږ باید په افغانستان کې نور دا خبرې پرېږدو چې دا جمهوریت دی او دا امارت دی، دا طالب دی، دا مجاهد دی، دا خلقی دی، دا پرچمی دی، دا تور دی، دا سپین دی. مونږ من حیث ملت باید موضوع ته متوجه شو. دا باید متوجه شو چې گاونډیان ستراتیژي د افغانستان په حقله تغییر نه ده منلی. زمونږ گاونډیان داسې افغانستان ویجاړ خراب افغانستان غواړي. طالبان باید پوه شي که چېرې دوی د پوهنتونونو دروازې تړي، خپل اکادر شړي، پوهنتونونه بندوي، د پوهنتونونو استادان منفع کوي، دا د ده معنا ده چې د پردیو استخباراتو اجنډا په افغانستان کې پلی کیږي. طالبان د پلوی لاس یو کلی افغانستان د دوباره را نه کړي، نیابتي جګړې په افغانستان کې نه راوړي. مونږ په ده مطمئن یو چې ایالات متحده امریکا یو مسؤول نظام دی او طالبانو هم د خپل ملت له عادته چې یو مشهور نظام ولري باید د ټرمپ سره د خبرو اترو لاره خلاص کړي، او د افغانستان جغرافیه کې د هېڅ داسې یو ډلې ته طالب اجازه نه ورکوي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وي. افغانستان پرېږدي چې خپله جونګړه مونږ په خپله جوړ کړو. نور د استخباراتي نیابتي د پردیو په جګړو کې قرباني نه شو. زما اند او باور دا دی چې مشران به په ده توافق وکړي چې لاړ شو د یو بین الافغاني مذاکراتو روایت جوړ کړو. داسې یو روایت جوړ کړو چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح وي. داسې یو روایت جوړ کړو چې هر افغان د بل افغان ته د منلو وړ وي. داسې یو روایت جوړ کړو چې هلته د مونږ د هېڅ یو ګوند او آدرس نه خبرې ونه کړو، بلکې د خپل ملت د ملي ګټو او ملت له آدرس نه افغانستان وژغورو. زه په دې حساسو شرایطو کې بین الافغاني کانفرانس یا د خبرو اترو ته مثبت ګورم، او دا د اشتراک مشران په همدغه سپیس کې او په همدغه پروګرام کې راډیو کې وجود لري، تا سره دوی هم کولی شي داسې یو لاره خلاص کړي.
مننه مختار صاحب. میاخیل صاحب، دلته څو خبرې یادې شوې. مثلا د افغانۍ پښتوانه چې په امریکا او په لویدیځ کې کنګل شوې ده، خبره خوشی شي، او دا سوال هم و چې طالبان د څه لپاره راغلي. لیکن له لویه سره د دې لپاره چې بحث راغونډ کو، تاسو د طالبانو د یو سیاسي مخالف په صفت باندې څه اټکل کوي چې د ډونالډ ټرمپ حکومت به له افغانستان سره څه رقم سیاست مخته یوسي؟
ګورې، دا هر هیواد د خپل منافعو په اساس باندې تصمیم نیسي، او امریکا چې کوم تصمیم د افغانستان په باره کې نیسي، هغه د منطقې او د دنیا د نورو شرایطو پورې تړلی دی. نو موږ متاسفانه چې موږ په خبرو کې ډېر تناقضات دي، او بعضې وخت کې هغه خیالي غرور افغانانو ته ورکړل شوی دی چې دنیا یې ماته کړې ده. نو دغه روایت چې موجود وي چې سړی خپل ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی، او بیا الله پیدا کړي چې ما ټوله دنیا ماته کړې ده، نو نه، دا خو یعنې زه فکر کوم چې متضاد مسایل دي. افغانان په هغه صورت کې کولی شي که چېرې د طالب او د امریکې مسله وي، نو خو جمهوریت هم د امریکې سره تعلقات درلودل، د امریکې سره روابط درلودل، او بیا یو مشروعیت یې ځکه درلودل چې هلته یوه لویه جرګه راټوله شوله، هلته انتخابات وشول، که ښه وو که خراب وو.
خیر، میاخیل صاحب وبخښئ، هغه دوران تللی دی، جمهوریت تللی دی، که په اوس کې بله
اوس راځم چې که چیرې یوازې د طالب تر منځ او د امریکې تر منځ وي، نو تعلقات همیشه د ملتونو تر منځ جوړیږي، او ملتونه هغه وخت کې دغه کېږي چې هلته قانوني اساسي موجود وي، هلته ولس وشي کړی چې د یو قانون په چوکاټ کې هلته ژوند وکړي. نو چې کله قانوني اساسي نه وي، کله ولس ټول حق په نظام کې ونه لري، په سیستم کې ونه لري، او مشروعیت رامنځته نه شي، نو بیا د هر چا سره معاملې چې دي هغه استخباراتي معاملې دي، او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې که چیرې افغانستان غواړي چې د امریکا سره دنیا سره ښه روابط ولري، اولینه مسله دا ده چې باید په افغانستان کې یو اساسي قانون موجود وي، او د ولس رول باید هغه کې معلوم وي. د حکومت
میاخیل صاحب محترم، فکر نه کوي که چیرته داسې یو حالت راځي چې یو ځلې به دا اوسني واکمنان اساسي قانون جوړوي، بیا به نظام ته د مشروعیت لاره جوړوي، بیا به د ټرمپ په مشرۍ له حکومت سره روابط ساتي او ټینګوي، فکر نه کوي چې دا اوږده پروسه ده، او د امریکا ډونالډ ټرمپ هم د څلورو کلونو په مخه داخله
دا اوږده پروسه ده. که چیرې اراده موجود وي، دغه ټول کارونه په میاشتو کې کېدلی شي. د دونه غټه مهمه دغنده و چې اساسي قانون دی، قانون موجود دی، کولی شي یو څه مادې په کې ښکته دغه وي، لویه جګړه وغواړي، قانون تصویب شي، د هغې په شرایطو کې نتیجه رامنځته شي. یعنی دا په څو
میاشتو، یعنی تاسو وایئ چې لومړی باید دغه داخلي ګامونه واخیستل شي، بیا له واشنګټن سره روابط تامین شي.
بالکل کچر داخلی مشروعیت نوی داخل کے نظام نوی او اغی معنی ولس اعتماد ونه لري ولس مشارکت پاغي کې نوی تا خو به استخباراتي ډلې دي نو استخباراتي ډله به کله یو سره رابطه ساتي کله به بل سره راځي بیا به هغه د منځ ځي بیا به بل رامسه کیږي دغه استخباراتي ډلو لوبه خدا څلوېښت پنځوس کاله موږ او تاسو په خپل منځو کې سره ولیدل طالب مخکې څنګه رامنځته شو بیا څنګه رامنځته شو مجاهدین څنګه راغلل بیا څنګه د منځه لاړو سره نو دا خو هغه شیان دي چې
مننه میاخیل صاحب پامدی برخه کې به مختار صاحب نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ چې دغه روابط به د کابل او واشنگتن ترمنځ د ترامپ د جمهور ریاست وخت کې څنګه ټینګیږي؟
زه فکر کوم چې ترامپ به د طالبانو سره خپل استخباراتي روابطو ته ادامه ورکوي. یو دویم دا دی چې قطعا په افغانستان کې یو جمهوریت و خو افغانستان کې یو لک و پنځوس زره امریکایي عساکر هم شتون درلود، ځانته زندانونه هم درلود، افغانان هم په خپل سر بندي کول، وزیر او مشیر هم ټاکل، د شورای اجرانه حمایت کول، د جمهوریت نه حمایت کول. راځه دې خبرو ته د پای ټکی کیږدو. او هغه جمهوریت چې په افغانستان کې وو په ټول معنا او په ټول احترام میاخیل صاحب، هغه د افغانستان د منافعو په رڼا کې جمهوریت نه و، نه د طالبانو سره په صلح په توافق ورسید او په میلیاردونه او میلیونونه ډالره د افغانستان نه وښکل او داسې یو فضا منځته راغی چې نن افغانستان کې یو ډیفکټو سټیټ وجود لري، هیڅوک یې په رسمیت نه پیژني. غوره به دا وي چې دا ووایي چې جمهوریت د افغانستان د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې، مشران سپېڅلې دي، خپل میاخیل صاحب یو درون شخصیت دی، زه د لرې نه پیژنم، عالم سړی دی، د افغانستان په منافعو باندې پوهېږي. زموږ غوښتنه دا دی چې خو د دا خبرې وزن دلته دا دی چې کار باید دننه نه شروع شي، خو طالب د افغانستان یو واقعیت دی او طالب سره د خبرو اترو لړۍ باید تاسو شروع کړي. داسې یو ډایستا منځته راوړي چې هغه د افغانستان په منافعو باندې پوهوي. تاسو ګورئ چې اوس هم داسې ډلې ټپلې په اروپا کې په لابي کوي چې هغه نه د افغانستان تاریخ مني، نه جغرافیه مني، نه سیاسي هویت مني، بلکې د افغانستان د تجزیې غږونه پورته کوي. په هغه صورت کې افغانان مجبور دي د طالب تر څنګ ودرېږي. موږ لپاره به طالب اولویت وي کله چې د افغانستان د تجزیې موضوع مطرح کیږي. موږ لپاره به د طالب حمایت دینی، اسلامي او اخلاقي وجبه وي چې په هغه صورت کې د افغانستان د تجزیې خبره مطرح کیږي. پاتې د نیابتي او استخباراتي جګړې موضوع په جمهوریت کې ایران ځانته ګوندونه درلود، په افغانستان کې استخباراتي پیسې ورکولې او نفوذ یې درلود، پاکستان ځانته درلود، سعودي ځانته درلود، روسانو ځانته درلود، امریکان ځانته درلود. داسې موږ نشو ویلی چې طالب مکمل استخباراتي نیابتي او پردی جګړه دی او جمهوریت سپېڅلی و، په جمهوریت کې عناصر افغانستان ملی گٹ دادی چھ دی افغانستان ڈائسپرا کے سب مشران چھ دی دی امریکا سر افغانان تعلق واری افغانان نہ واری چھ پہ بل استخباراتی او نیابتی جگر
مختار سر
کور تو طالب که هر څوک دی دغه خاورې حقیقت او جغرافي
حقیقت
مداد. یو منټ کې خلاصوم، فقط درې ثانیو کې.
مهرباني
غوښتنه دا دی محترم میاخیل صاحب چې تاسو درون شخصیت د یو بین الافغانی مذاکراتو د تعامل او تفاهم خبرې وکړي، پرې د هغه خبرې چې د تاریخ جست ګرځېدلې، هغه به د افغانستان تاریخ او ملت قضاوت کوي چې په افغانستان کې جنایت چا کړی، انسانان چا وژلي، اشغال څنګه و، اشغال و که نه و. اوس باید د امریکا سره زموږ تعلق د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې وي.
مختار صاحب وبخښئ، همدغه ټکی پاتې شو. آیا لومړی باید په افغانستان کې شرایط مساعد شي او کنه لامریکا ل نوی ولسمشر سره روابط ټینګ شي؟
فکر کوم چې دا طالبانو پرې اړه لري. طالب دې باید داسې شرایط مساعد کړي چې داسې خپل نظام کې تغییر راوړي، په دې معنی چې چې یو ستره لویه جرګه دې جوړ کړي او د دې په نتیجه کې د خپل مشروعیت واخلي او د طالبانو سیاسي دکتورین دې باید د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کې د ډونالد ټرمپ د ادمنستریشن سره خبرې او اترې وکړي. او زموږ په دې مطمئن یو چې امریکا به بیا په افغانستان کې اشغال ونه کړي. موږ په دغه سیمه کې باید خپل دوست او دښمن لپاره یو صفحه او یو اکاونټ ولرو. دښمنان مو اوس هم د دغه لپاره چې افغانستان بیا ورته واچوي لابی کوي، په نړیوال کچه مطرح کوي، په سناریو جوړوي، عبارتونه جوړوي، روایتونه جوړوي د ده لپاره چې افغانان یو بل ووهي او دوی د افغانانو دوباره میلیارډران شي.
مختار صاحب ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته. می اخیر صاحب له تاسو هم منندویم. دغه اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې یا د واتس اپ له لارې ګډون وکړ. زه احمد چې بر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مله.